درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندي مو دي ازادي رادیو دي خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونه کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې ویل ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقرې ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز له نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقرې ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړي موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړي د چهار شنبې په سهار راوستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو له مخې دواړه د افغانستان اتباع وو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشي کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تېرې اونۍ په لړ کې خوشي شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یو ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي مشر ټینګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نږدې، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هېواد یې پرېکړه کړې څو حزب الله او نورې سیاسي او ملیشیا ډلې بې وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنجشنبې په ورځ په بیروت کې ویل چې وسلې باید یوازې د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوس کمانډانو زیاته کړه چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو غوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې یوازې د پاوس په واک کې وي ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د پوینا دا یو برخلیک ټاکونکي مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځني کانفرنس لپاره تر رسیدو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خبره کړه ویلي، په نیویارک کې فرانسه له 14 نورو هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عمل شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو مسي محصولاتو او د مسو پر مشتکونو 50% تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنجشنبې څخه به پلی شي. د ټرمپ دا پرېکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امو نهنګانو د شپږیزي کرکټ لیګ د لسم پړاو تلولي خپل کړ. د شپږیزي پایلو بنند مسائنک اتلانو او د امو نهنګانو ترمنځ وشوه. مسائنک اتلانو سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلو. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز د 30 منډې جوړ کړې، خو د امو نهنګانو لپاره عظمت الله او مرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه. د څلور لوبغاړي وسوځول. د نوموړي تر څنګ عبدالله احمدزي هم غوره توپ چونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې وکټونه ترلاسه کړل. امو لو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د 8 وکټو په توپیر مسائنک ته ماتې ورکړه. حسن اساخیل په 4 توپونو نیمه سلیزه بشپړه کړه. دا پرله پسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتلولي خپلوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د کډوالو نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو ورختونو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. دا بم په ریپورت کې واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ یو له هغه هیوادونو نه دی چې له سخت ناورین سره مخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغانانو د جبري ستنولو پروسه سمدستي ودرې. دا به مو ورچې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي د داعش خراسان څانګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو له لارې خلک افراطي کوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغان کډوالو جبري ستنول ودرې. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د ستنولو له خطر سره مخ دي چې ډېر یې د طالبانو د حکومت لخوا د ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ کېدلی شي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاوو له نشتون شکایت کوي. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایران د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسان ونباسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتون کسي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 13مه په خپله ویبپاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکو یې په ځانګړي ډول له اسرائیلو سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلې چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانه سوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونسي عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلی ده.
اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
مو خزه چه ده طالبان و لخوا ده جنسیت پر بنسد لطبیز چلند سرمخ یو آبوس ایران کیو هر شیبه ده جبری سنوانی لخطر سرمخ او لگرنو سنزو سر لس و گریوانیو مقل نریوالو سازمانون و آقای وادونو قواردو چه ده ایران پر دولت فشار روالی چخ پلو داغو غیر قانونی و غیر انسانی اقداماتو تا ده پایت تکیگ دی.
کریم محمدی به حق چوک ده چه ایران که للسیز و استوگنی ورسته دوونه مخکې لخپلې اته کسیز کورنۍ سره لدې هوا د ایستل سوی او وست فاریا ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومانو سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
خوش راغلی یو تر اوسه مو هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. ماشومان مو ټول ناروغان شوي نږدې و چې مړه شي حتی تر ډاکټر یې وړلی نه شو. خواړه اوبه هیڅ نه لرو. تر خیمې لاندې ژوند کوو. ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ هم نه لرو.
که هم طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزویو کسانو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنېدونکو ته د اسانتیاوو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13مه کابل کې یوې غونډې ته وویل، په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیې هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کډوالۍ نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو درنو واورو لامل زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونه زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی یې نورو ولایتونو ته کډه کولو ته اړ کړي دي. تفصیل د زماده همکاري په ریپورت کې.
په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدیدو اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې د روان میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 13مه په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,05,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,06,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. IOM ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. IOM دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی د بیا رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل
د اثر سیلابایی که در اسوالی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه راغلل، زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانونه وراول. زلخ پلو ماشومانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مکمرسته تا ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
زموږ ځمکې چې دوی هغه تېر کال چې سیلاب وړې دي هغه په ځای پاتې دي. نو تر 100,000 زیات شخصا مخ ساره لیدلې ده او همدارنګه سکل تک بیا سیلابونه راغلل، ډېر قوي سیلابونه و. په دې کښې هم تقریبا تان او ما 1,00,000 افغانۍ خساره لیدلې ده. او سکل نورې حوادثو لږ غنم ورکړل او نور نه مساعتو نه حکومت هېچا هم نه کومک کړی نه یې توجه کړې ده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جولای په 20مه په یو راپور کښې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د روان کال په اوړي کې د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېساري ګرمۍ، د سیلابونو له خطرونو، کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفېدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC هم ویلي و چې د 4 لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغېزو پر وړاندې د افغانستان زیات منیدو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. افغانستان له هغو لاسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلور ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دا ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغې ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پېښه 3 کې زنانو د خپل
لږه کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
اجتماعي موجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشتوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډلې یعنی طالبان او ښځې په خپلو کورونو کې زندانی کړې دي، او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. چپړي، کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوې دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابۍ په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري یې وړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد د یو وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال راهیسې واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراض یې دوی په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
دوستانو په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو د ټولولو وخت ګڼ باغداران شکایت کوي چې له یوې خوا لارې حسینه دي چې دوی تازه انګور صادر کړي، له بلې خوا نه د ممیز جوړولو د عصري او معیاري فابریکو نشتوالی دا چاره ستونزمنه کړې ده چې دوی ممیز جوړ کړي او هغه بیا بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د سنا کاکړ په ریپورت کې پرې تفصیل اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل:
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل پاک دي، نیم مې اخیستي. او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل:
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30% وچیږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل: هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 بزمکه کې جوړ شوی، چې په کلنی ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤلی نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پوری
رسید. د نوموړي په خبره دا مهال دا فابریکه دوه ډوله ممیز، سره او تامسون پروسس کوي، چې دواړه یې د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی.
مخکې له دې چې زما بل همکار بله خبري مجله درته وړاندې کړي، پرون د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې پدیدې د قربانیانو په اړه د پوهاوي لپاره لمانځل کیږي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې انساني قاچاق پکې تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کیږي. په دې اړه رپورټ هم
فکر وګو کې قاچاق برا انسانو را مسلی
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړی او د امنیتي ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوره کړي. نو موړی وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیه په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون بیلابیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سختې ده،
ډېرې سختې ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی و. په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وایي د ومیشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې وو او وروسته د مدیتراني د اوبو له لارې افریقایي هیوادونه او بیا اروپا ته ورسېد. خو په خبرۍ ډېری ملګروی په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړی.
ډېره سخته ده، نه د بهر له لارې او نه هم د ترکیې له لارې امکان لري. اصلا په دې لاره تګ له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کېږي لکه چې غوښه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي او بیا هلته د ډیپورټ کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوای. په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری له امله هڅه وکړه چې د قاچاقبرو په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، که ورسېږي خطر ښه او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو توانشي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس معیوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چهارشنبه د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاقوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاقوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالي زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پېښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالي زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2020 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړی وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2006 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي. خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتلو سره د قانون خلا موجوده ده. د انسان د قاچاق د دغه جرایمو په اړه مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي او د اول ځل لپاره 1 کال زندان، د دوهم ځل لپاره 2 کاله زندان او د دریم ځل لپاره د 3 کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران ونیسي او کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته د رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شوه. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پای ته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنې شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو په رول او د قاچاقبرانو د شبکو په لمنځه وړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقونو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو څلورویش ساتل تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ بیاسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنینر مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان چې انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په حقله یا په وړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان وي، کېدای سي ویره وي، هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په حقله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو خپل احساسات وپیژني هغه په ښه ډول سره اداره کوي نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه سي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني دی او پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي دی به کولی سي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکړم یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډېر مهم دی. که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لیرې وي او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډېر مهمو موضوعاتو کې، په ډېر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځي ته چې موږ څنګه کولای سو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپل احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپل احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راسئ خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لرئ هغه په یو کتابچه کې ولیکئ چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لرئ هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتمن وکړئ چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکئ د ورځې په جریان کې تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کمه پیش وسو کم حالت سره زمخ سوچ باندې احساس پیدا کی د دې احساس پایله څه کېدلی سي او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شه درکې ورپسې د نور سره خبرې وکړي هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره خپل د دوستانو سره خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له دا به تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل چی شدي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ بل تاسو ته رامتیا احساس کوئ او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي مراقبه او ځان انعکاس وکړئ د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړئ مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ یا یاداشت ولیکئ یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره درک کړئ د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سیجی روانی روغتیا ته ورسیږي سکون آرامتیا او خوشی ترلاسه کی نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نور احساسات هم شه درکولای شي کله چې مو د نور احساسات شه درکړ نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیرې ژورې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسي تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې یا تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اورېدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې یا او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسې په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغسې پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې ستاسو بیا ځلې تاسې وکړئ، نو تاسې به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ؟ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې هلی میومنې درنو زده کوونکو، هلی د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ته د نن ورځې البست شرغ لاس تایم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستو اخر نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موصول. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکي اغیز څرګندوي، خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العمل نه شي. چې دا اړیکه د انسان لپاره ډیره مهمه او ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلوم در خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي. یعنې زموږ د بدن هر غړی، هر عضله ډیره آرامه وي. مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاتوي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځانګړې توګه زموږ د لاسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکي تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفګان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، یعنی بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره او په شډه ول سره نسو کولای هغه سره ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساساتو اغیزه د چپرده باندې پرېږدي. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم همدغه د خفګان احساس ده. هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر ویره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیره زیاته وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی. کله چې د ویرې احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیره لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د ویرې یا د استرس هغه تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکي سره غورځي، درزا یې ډېره زیاتې، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سوزر کېږي. د هغه نو د شرم د احساس تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رزو دیتا چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي، زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغېز پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښیي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغېزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رزو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غصه، فشار یا سټرس، کچیرې غصه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ ته ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري، یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغېز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې مو ده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویرېدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیرېدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلېږي، رنګ یې بل رقم کېږي، مثلا ژړ کېږي یا سور کېږي یا هم ژړ کېږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښودي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي. یعنې د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې ده، هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علایمو ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشحاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپلو احساساتو سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یا متوجه اوسئ، ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي مثلا سا اخیستل مو ژوول، سا اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته مو توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتما یا د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامول کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم اضطراب یا سټرس چې دی، هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډېر فشار او اوسئ، ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسئ، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر پر تاسو باندې دی هغه هم رقم کی. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډیر وکي، مثلا ورزش وکي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسې هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولی شئ چې تاسو ته ارامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات، داسې فعالیتونه تاسو سرته ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز شي، هغه ټول ذهن ته راټولې شي، او ستاسو پر ذهن باندې استاد ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي. تاسو خپل احساس کچیرې په غوسه یاست، غوسه مو راکمه شي، کچیرې خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته ارامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکي روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ د پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 22 300 11.
ہر نرگس کا یہ جام ورکڑ، ہر نرگس کا یہ جام ورکڑ، ہر گل پان کو مارے دا ہر گلاب مشرا پیش دادا مست پتر لے دے دادا مست پتر لے دے دادا ہو سب کو بنا ہر پان کو مارے دا ہر گلاب مشرا پیش دادا مست پتر لے خلوتا کے خاموش ہوا شور رے جس نے خلوتا کے خاموش ہوا شور رے تیرو بم پکی رے رے آشا وان بنا دے سو تیرو بم پکی رے رے آشا وان بنا دادم 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 گھر لائے رے دادم سر لے دادا اور سب تک گوبر ہر پان کمار ہر گلا مشرا پیش دادا مستوب سر لے دادا اور سب تک گوبر ہر پان کمار ہر گلا مشرا پیش دادا مستوب سر لے